ジオ。
وقت سهار و بجیدی درنو آوریدون کو اسلام علیکم زه فریده هوت سیفیم تاهر روخان را سر پا تخنیکی برخی که مرسته کهی ده لوی خوده پنامه ده ازاده راژیو ننه دولستات اخبرانه پیل کن د امن نظم کاروان پروند هلمن مرجی ته ورسید د شپږم ورځ د چي د هلمن په مرجی خرګوټی کې د افغان او ناتوز وکونو ګټ پوزي عملیات روان دي. د افغانستان د اوبو بریښنا وزارت وایي په هیواد کې د بریښنا د زیاتوالي په مقصد له تاجکستان سره نوې تړون لاسلیک کړی دی. د کندوز په چاردرو کې پوځي عملیات شوي د په داسې حال کې ده چې د کندوز والی پرون وویل د مرجې په شنبه په کندوز کې هم پوځي عملیات پیل شي. کندهاریان او ننګرهاریان پرون په کندهار ښار کې د سولې لپاره جرګه شول. متحده ایالات وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونشلوي له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي. د هزارګانو او کوچیانو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو خبر ورکړی شوی. سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی. پاکستان هم پرون رسما د طالبانو د لوی قمندان ملا برادر نیول تایید کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوي چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیم د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. او د اوکراین سترې محکمې پرون وویل د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج یې په انتخاباتو کې د بایلون کې پر دوسیې د غور له امله ځنډولي دي. سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان د هغه نیونه په سیمې کې د ګډو هڅو لپاره یوه لویه بریا وبلله. رابرت ګیبس چې له امنیتي لوړ رتبه سلاکارانو سره د ولسمشر باراک اوباما له کتنې وروسته خبري اعلانو ته معلومات ورکول د غرض ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات بریالي پر مخ ځي. د دغو عملیاتو په اړه به لږ وروسته معلومات واورئ، خو اوس د رابرت ګیبس د څرګندونو په اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت ګیبس د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د نیونې په باب چوپتیا پای ته ورسوله او وویل چې نوموړی په افغانستان کې د طالبانو د عملیاتو د مشرتابه مرستیالو چې نیونه یې په سیمه کې زموږ د ګډو هڅو یوه لویه بریا ده. ګیبس په یوې خبري غونډه کې وویل دا چې د ملا برادر نیونه به عملا پر روان وضعیت څومره اغیز ولري په دې اړه دی څه نشي ویلی، خو دا واضح ده چې د هغه نیونه یوه ډیره لویه بریا ده. ګیبس ویل ملا برادر د طالبانو تر ټولو مهم قمندان دی چې په پاکستان کې نیول کیږي. هغه په پاکستان کې په توقیف کې دی او سپینې ماڼۍ داسې کوم خاص پلان نه لري چې په اوسني وضعیت کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ورځې په سر کې له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو او پوځي قمندانانو سره ولیدل او د افغانستان او پاکستان د روانو حالاتو په اړه له هغوی څخه تازه معلومات ترلاسه کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وویل چې دغه عملیات ډېر ښه پر مخ ځي. د مکریستل په باور دغه عملیات ځکه بریالي دي چې د وخت له پلوه ورته کافي تیاری نیول شوی او په دې موده کې له سیمه ییزو چارواکو سره سلا مشورې شوې وي. خاغلی ګیبس ویل دا وزیر چې یو شمیر کسانو د طالبانو له لیکو ځان جلا کړی او د طالبانو له دغه مرکز څخه وتلی دي. خاغلی ګیبس په دې اړه چې اوباما له خپلې جنګي شورا سره په غونډه کې کوم موضوعات وڅېړل، له پاکستان سره د امریکا د همکارۍ او د هلمند په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ګډون ته اشاره وکړه. ګیبس ویل یو موضوع چې په دې غونډه کې پرې بحث وشو او ولسمشر ته معلومات ورکړل شول، هغه له پاکستان سره زموږ د پوځي همکارۍ موضوع وه او دا چې د پاکستان پوځ هم بالاخره دا درک کړي چې سختدریځو نه یوازې موږ ته ګواښ متوجه کړی، بلکې په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د هلمن عملیات د اوباما د هغه پلان لومړنی آزمیښت دی چې د هیواد ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو پریکړه کړې ده. څو له وسلوالو مخالفینو څخه ډېرې سیمې تصفیه کړي او د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په دې توګه به د امریکا متحده ایالاتو لپاره هم د دې زمینه برابره شي چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله.
د ناټو دو عسكر د متحده ایالاتو په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغانستان په جنوب کې روان دي وشل شوې دي. په دې توګه په مرجی کې د عملیاتو په لړ کې چې نن یې شپږم ورځ د ټول شپږ د ناټو عسكر وشل شوې دي. ایسافیا نړیوال سولساتی ځواکونه وایي د دوړه عسكر یو پرون او بلی وړ مورز له طالبانو سره د جګړې په محل وشل شوې دي. دوی د هلمند په مرجی کې د مشترک په نامه په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستي. والدي سره په روان میلادي کال کې چې لا دوهم میاشتې ختم نه ده، د بهرنیو وژل شوو عسکر شمیر په افغانستان کې اته اویاو ته رسیږي. دا شپږم ورځ ده چې د هلمند په مارجی خارګوټي کې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ پوځي عملیات روان دي. افغان مقامات وایي طالبان د هلمند په مارجی کې له سیمه ییزو اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو طالبان د خبره ردوي. د هلمند والی ګلاب منګل چې پرون مارجی څخه کتنه کړې وه خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه وویل چې پرون د عامه نظم کاروان د سیمې ته رسیدلی او خلکو سره مرسته کوي. شاوخوا 15,000 افغان او د ناټو ځواکونه د مشترک په نوم د هلمند په مارجی کې ګډ عملیات کوي. د مارجی خلک وایي دوی د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. زیاتوي په سیمه کې ډیر ماینونه دي او نړیوال ځواکونه نشي کولی چې سم پرمختګ وکړي.
ګل محمد از مرسید ولسوالی عملیات خو بس هغه فرش فش تیاری باندې پیدا کښته کړي پر شریګانو باندې پر هغه ځای کې باندې امریکایان ولاړ دي، بل مخبر ته کې نه دي کړي. بس طالبان ماینونه ورته ایښي دي، دوی نشي کولی چې مخته ولاړ شي. د ماینو سره نشي تړل دی. طالبان شاه خو پره ګرځېدلي دي، جنګ شروع دی. یا پر دې رقم خو نشي ولاړ، نه کې د وطن خلک سړي کې مقصد سړي جوړ کړل. د وطن خلک غلطه بند پاتې دي، وطن نشي ماینو د لاسته طالبان ماینونه ویني شي دي، هلته پاتې دي. بس خلاص موږ ګرته بازار څوک نشي وته، نه خپل مریض نشي استلې شریګان ته ووځي، هلته بس ولار دی باندې مرزي دا سیا خونو خو یخن تی دمل مشدر نشد خونو دی وسته یخ سره مخامخ خور.
خو افغان چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې خلکو ته مرستي ورسوي او بيځه شو او اړو خلکو حال احوال وخلی. په مرجی کې نړیواله افغان ځواکونه وایي موږ ډیر هڅه کوو چې سیمه ایزو خلکو ته تلفات پیښ نشي او وایي دوی مسؤلیت ورته لومړی توپ لري. د کندوز په چاردرو کې د پوځي عملیاتو خبر ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز والی پرون وویل چې د مارجی په شان به په کندوز کې هم لوی پوځي عملیات ترسره شي. نور محمد سهیم او د چاردرو د عملیاتو په اړه وروستي معلومات.
د کندوز له چاردرو ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې د دغې ولسوالۍ په جنوب د ساحلو په منطقه کې چهارشنبه له غرمې وروسته د 3:30 بجو په شاوخوا کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي پوځ سپیشل فورس په همکاري په کندوز کې د میشت 209 شاهین قولي اردو د دویم لواء د دویم کنډک لخوا یوه بله ګډه ګزمه ترسره شوې ده چې هدف یې له مخالفانو څخه د سیمې پاکول ښودل شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه ګزمه یوه ورځ وروسته له هغې ګډې ګزمې سره کیږي چې د دې ولسوالۍ د زدرانو په سیمه کې ترسره شوی او په کې د طالبانو یو مشهور قومندان ملا ذبیح الله وژل شوی او درې کسه نور ژوندي نیول شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو د دویم لواء قومندان ډګروال عبدالوکیل احساس ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې د چهارشنبه ورځې عملیات تایید کړل، خو ویل چې په هغه کې هیڅ ډول پیښه نه ده پیښه شوې. خو برخلاف د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې ادعا کړې چې په دې غزمه باندې په یو بریټ کې د بهرانيانو دوه ټانکونه ویجاړ کړي او اته کس عسکري وژلې دي. د دغه دعا په اړه ښاغلی احساس دی پښتنې په ځواب کې داسې وویل: د چاردرو ولسوالۍ په دې وروستیو کې د کندوز په سطح یوه له ډېرو ناارامو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په پرلهپسې توګه د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هدف ګرځېدلې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به دغې ناارامې ولسوالۍ ته سوله بیرته راوګرځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هالند کابینه پرون په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د خپل پوځي ماموریت د مودې د ډیریدو په اړه بحث وکړ. د سخکاري چې د هیواد په افغانستان کې د خپل شپاړه سو پوځیانو شمیر کم کاندي. د صدر اعظم مرستیال ویلتر بوس ویل د کارګر ګوند به د ناټو هغه رسمي غوښتنه رد کړي چې په اروزګان کې د هالندي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره کړي. د هالند ماموریت د روان کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې ختمیږي. د نوي میلادي کال تر پیل د مخه به له افغانستان څخه د هالندي ځواکونو وتل ناټو نه هیلي کړي. دي. خو د هالند صدر اعظم جان پیټر بالکینند او د هغه مسیحي دیموکرات ګوند یو کال لپاره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام غوښتنه کړې. ممکنه ده چې دا ماموریت به د ځواکونو د شمیر لکمول سره دوام وکړي. خو اوس پرون وویل د سنخ کری چې په افغانستان کې به د ماموریت له دوام سره د هالند حکومت چې د دواړو ګوندونو یعنی کارګر او مسیحي دیموکرات پکې اعتراف کړي د سیاسي کړکیچ له خطر لري وي. هالند د 2008 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړ. په مجموعي توګه په ورزګان کې د هالندي وژل شوو عسکرو شمیر په افغانستان کې 22 ته رسیدي. یو بل خبر لمخې د امریکا متحده ایالات وایي تر هغه پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونشلوي له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي. خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې کیږي متحد ایالات به له پامه ونه غورځوي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مالدیف حکومت نن خبر ورکړ چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس له جوړېدو مخکې د طالبانو د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت استازو په دې هیواد کې سره کتلي وو. خو د افغانستان حکومت وایي چې د دوی کوم رسمي استازي په دې کتنې کې برخه نه واخیستي. په دې اړه نوریاس نوري د لویدیزو خبری رسنیو د راپورونو په استناد مطلب وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل د امریکا متحده ایالات بل طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې له نږدې وڅاري. خو دا هیواد به خپل په دې خبرو کې تر هغه مداخله ونه کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي او د هغوی اعمال غندلې نه وي. ښاغلی هولبروک په داسې حال کې په دې اړه څرګندونه کوي چې د مالدیف حکومت خبر ورکړ چې تېره میاشت د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د مخالفینو استازو په دې هیواد کې سره وکتل. د مالدیف د حکومت ویاند محمد زوهیر وویل راغلو استازو درې ورځې خبرې اترې وکړې څو د افغانستان د اتکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې ولټوي. د مالدیف د حکومت د ویاند په وینا په دې خبرو کې کوم درې منځګړي حضور نه درلود او نه هم د مالدیف حکومت پکې ونډه لرله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل چې له طالبانو سره غیر مستقیم تماسونه دوام لري. خدا چې له هغوی سره د په کوم خاص ځای کې مستقیم خبرې شوې په دې اړه راپورونه رد کړل. ښاغلی هولبروک وویل امریکا دغه تماسونه څاري او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکوي. خو خپل امریکا د طالبانو له مشرانو سره تماس نه لري ځکه چې دغه عناصر له القاعده سره تماس لري. هغه تایید کړه چې د روغې جوړې مسله د جمهور رئیس اوباما د حکومت د بحث وړ یوه کلیدي موضوع ده. خو د اوباما د ادارې اساسي هدف دا دی چې القاعده وټکول شي او له فعالیت وغورځول شي. طبعا کله چې طالبان له هغوی ځان جلا کړي او د هغوی اعمال وغندي دا کار کولی شي چې د امریکا په دریځ کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک د مالدیف خبرو ته اشاره ونه کړه. خو ویل چې له طالبانو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی خبرې له مخالفینو سره د دوه غیر مستقیمو تماسونو یوه بیلګه ده. د هغو کسانو په ډله کې چې د مالدیف په غونډه کې نمونه اخیستل کیږي یو هم د ګلبدین حکمتیار د زوی نوم وړل شوی دی. د مالدیف حکومت دغه راز ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو هم برخه لرله. خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان سیامه کریوي دا خبره رد کړه چې ګواکې د افغانستان د حکومت استازو دی د مالدیف د حکومت په نوښت په دې هیواد کې له مخالفینو له استازو سره په غونډه کې ګډون کړی وي. هغه وویل په دې غونډه کې یوازې د افغانستان په پارلمان کې د حزب اسلامی استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه.
www.azadiradio.com
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په هیواد کې د برېښنا د زیاتوالي په مقصد له تاجکستان سره نوې تړون لاسلیک کړی دی. د تړون په دې ورستیو کې د افغانستان د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر او د تاجکستان د چارواکو ترمنځ په تاجکستان کې لاسلیک شوی دی. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د برېښنا د ټولو شبکو د ترمیمولو کاروان او په صورتلون کومیاشتو کې کارونه به په څور البته ویلي چې د شبکو د ترمیمولو کار روان دي او په صورتلون کومیاشتو کې به بشپړ شي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا سرپرست وزیر چې په دې وروستیو کې له تاجکستان څخه هیواد ته راستون شوی وایي چې له تاجکي چارواکو سره د 300 میگاواټو برېښنا د رانیولو یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز او تخار د سب سټېشنونو له ترمیمېدو سره سم به له تاجکستان څخه د برېښنا د مزو د غځولو کار پیل شي. دغه هم ویل هر کال له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه 900 میگاوات برېښنا هیواد ته واردېږي. د وویل
یک سفر کبود به خاطر انتقال برق از تاجکستان به
تاجکستان ته زمونږ د سفر مقصد د هیواد شمال او کابل ته د برېښنا رسولو. له تاجکستان سره د 300 میگاوات برېښنا او د واردولو تړون لاسلیک شو. د دې مزیو د غزولو چارې یو هندۍ کمپنۍ ته د 2 میلیون او 1 لک ډالرو په بدل کې ورکړل شوی دی او تړون مو ورسره لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا واردول له 2 کالو راهیسې دوام لري. ښاغلی محمد اسماعیل له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا په هکله وویل چې دا برېښنا لومړی د هرات ولایت او له هغې وروسته کابل او نورو ښارونو ته رسول کیږي. خوزین خلک وای چې کابل ته رسیدونکو برېښنا د ماشینونو د زړښت له امله ضایع کیږي. هم په دې حقله د اوبو برېښنا سرپرست وزیر وویل چې د کابل ښار د برېښنا د شبکو د نوي کولو کار پیل کړی دی. د وویل
د شهر کابل در گذشته ها شبکه‌ای که حدودا بیش از 40 سال در شهر کابل ساخته شده کاملا فرسوده شده و
په کابل ښار کې د برېښنا د رسولو شبکه سلویخ کاله مخکې جوړه شوې چې اوس مهال تر ډېره حده له کاره لوېدلې ده. د دې شبکې د نوي کولو چارې څه باندې 80% بشپړې شوې او تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به فعاله شي او خلکو ته به ارزانه او دوامداره برېښنا ورکړي.
دا وزارت دا هم وایي چې د وارداتي برېښنا له زیاتوالي سره به د هیواد په جنوب شرقي ولایتونو لکه خوست او پکتیا کې هم د برېښنا ستونزه کمه شي. خو کارپوهان وایي دولت ته پکار ده چې د وارداتي برېښنا تر څنګ په هیواد کې دننه هم د برېښنا د تولید بندونو ته امکانات ومومي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مو د برېښنا د قرارداد په اړه واورېدل. د یو بل خبر نمخې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د افغان او امریکا د سوداګرۍ خونه خپله کلنۍ غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي په دې غونډې کې به د دواړو ملکونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا بحثونه وشي او د دې ترڅنګ افغان لوري دې غونډې ته په افغانستان کې د کارموندنې په زمینی او د اقتصادي ودې د څرنګوالي په هدف خپلې طرحې هم وړاندې کوي. زکی غیاسی له کابله په دې اړه نور معلومات راکوي.
د افغانستان سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي په دې غونډه کې به په روان میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو پلانونو په څرنګوالي، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د امریکایي پانګونې راجلبولو په اړه بحثونه وشي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا کلنۍ غونډه به د روانې عیسوي میاشتې په 20 نیټه په امریکا کې جوړه شي چې پکې به د دواړو هیوادونو زیات شمېر سوداګر برخه واخلي. د سوداګرۍ او صنایع د خونې د نړیوال چا رئیس ازرق شافیزي ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې غونډه با دوی د افغانستان د اقتصادي ودې، د افغانان لپاره د روزګار د پیدا کولو او د کورنۍ تولیداتو له لارې د افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره هم خپلې طرحې وړاندې کړي.
د دغه غونډې موخه زموږ د کارونو پر بنسټ دغه دی چې د راتلونکي کارونو لپاره موږ خپل نوی پلان او برنامې طرحه کړو. د هغه موخې معمولا دغه دی چې په افغانستان کې فقر سره مبارزه وکړو، کار ځای ایجاد کړو او د افغانستان د فقر څخه وباسو. عمومي هدف دغه دی. اما په هر صورت موږ ډېر امیدواره یو چې په راتلونکي کې امنیت هم ښه شي، یو تفاهم را ایجاد شي او د افغانستان د ودې لپاره زمینه برابره شي.
که څه هم چې افغانستان د طبیعي منابعو او امکانات له اړخه پوره دی، خو له هم خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو او ان له نړۍ څخه پوره کوي. ښاغلی حافظي وویل دوی په پام کې لري د نړیوالې ټولنې په مرسته او د بهرنیو پانګونې په راجذب سره د قانون د رایستلو او د برېښنا تولید ته لاره هواره او همداراز په سیمه کې خپل ترانزیتي رول به یو ځل بیا راژوندی کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي چې دوی د 2010 میلادي کال لپاره د بشري مرستو یو پلان جوړ کړی چې پرې به نږدې 900 میلیونه ډالر ولګیږي. د ملګرو ملتونو چارواکو په عین حال کې په جګړو کې له ښکېل خواوو څخه وغوښتل چې د بشري مرستو د بهیر په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي. په مکړې په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد رپورټ ده.
ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې یو پلان جوړ کړی چې پرې به 1.5 میلیونه ډالر ولګیږي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال رابرټ واټکنز لخوا یوې خبرې غونډې ته وشوه او زیاته کړه چې ډاډه ده چې مرستندویه هیوادونه به د دغو پیسو په برابرولو کې په خلاص مټ مرسته وکړي. دوی وایي تر اوسه پورې د دغو پیسو د برابرولو په برخه کې د 2% ژمنه شوې، ځکه موږ اوس وړاندیز کړی نو کومه ځانګړې اندېښنه نه لرو. له یو شمېر مرستندویانو څخه ښکاري چې دغه پیسې به پوره شي، ځینو د خوراکي موادو او ځینو بیا په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنې کړي چې دا هم ډېر اهمیت لري، نو ځکه موږ ډېر خوشبینه یو چې مرستندویان به په غوره توګه مرسته وکړي. نوموړي وړاندې وویل چې له دغو پیسو څخه به 30% غیر دولتي موسسو یا انجیوګانو ته ورکړل شي څو پرې اړین مواد اړو کسانو ته که په هر ځای کې وي بېله کومه ستونزو سره ورسوي. دا چې څومره په دغو انجیوګانو باندې باور کېدای شي چې په شفافه توګه به په دې برخه کې خپل رول ادا کړي، په دې اړه په افغانستان کې د اکبر د موسسې مشر سیلار چې په دې خبرې غونډه کې ګډون درلود د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: دی وایي موږ ډاډه یو چې له دغو انجیوګانو څخه به په بشپړه توګه څارنه کوو. دغه انجیوګانې باید د نړیوالو معیارونو سره برابرې وي، په سیمه کې حضور ولري او خلکو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي تر څو خلک هم ورڅخه څارنه وکړي. او هیله من یم چې په دغو دریو لارو باندې به موږ د فساد مخه ونیسو. د ملګرو ملتونو او د اکبر د موسسې چارواکو یو ځل بیا په جګړو کې د ښکېلو خواوو څخه هم په کلکه وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو د بهیر په وړاندې دې خنډونه نه جوړوي، څو مرستندویه ادارې په اسانۍ سره وکولی شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رابرټ واټکنز یو ځل بیا په جګړو کې د ملکي خلکو د ژغورنې په برخه کې د جدي هلو ځلو غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله تر دې مهاله څه باندې 1400 کورنۍ کډه شوې دي چې تر اوسه یې 615 کورنۍ سره بشري مرستې هم شوې دي او د پاتې نورو کورنۍ سره هم همدا اوس د مرستو لړۍ روانه ده. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي اندریس راس موسن سره وکتل. ناتو د پاکستان هغه هڅه وسایلی چې په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو پر ضد ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي خاغلی راس موسن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره موافقه وکړه چې د پاکستان او ناتو تو اړیکی په بیساری ډول خیشوی دی. خاغلی قریشی د غلیدنه کتنه په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د کراچۍ په خر کې د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر نیول شوی دی. حنان حبیب زی له لندن څخه ریپورت راکوي.
په بروسلز کې د ناتو له مرکز څخه یو خبره شوې وینا وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د ناتو سرمنشي اندرس راسموسن د غړو هیوادونو د استازو په ګډون غونډه وکړه. د دغه غونډې پر مهال د پاکستان د هغو هڅو ستاینه وشوه چې په سیمه کې د ثبات لپاره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو استازو په دې خبره سلا وکړه چې دوی د باثباته سوله ییز او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ستراتیژیکې عمومي موخې شریکوي. دغه خبر پاڼه وایي د غړو هیوادونو استازو د پاکستان هغه هڅې وستایلې چې د اورپکۍ پر ضد یې پیل کړي دي. دواړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره تړاو لري او دوی هڅه کوي چې په دواړو غاړو کې حالات ښه شي. افغانستان، پاکستان او ناتو په سیمه کې د درې اړخیزې همکارۍ مرکز لري چې وخت نا وخت د پوځي چارو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو د امنیتي حالاتو په اړه غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناتو په مرکز کې له سرمنشي اندرس راسموسن سره په داسې مهال وکتل چې هلته په کراچۍ کې د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر د پاکستان او متحدو ایالاتو د امنیتي کسانو لخوا نیول شوی دی. دا پرمختګ په داسې حال کې راغی چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي له هغو هڅو سره د مرستو ټټر وهلی چې له طالبانو سره پخلاینه بلل کیږي. یو شمیر شنونکي وایي د ملا برادر تشه به د طالبانو مشرتابه د فشار لاندې راولي او په دریځ کې به یې بدلون راشي. دوی وایي د ښاغلي برادر نیول ښایي د دې لامل وګرځي چې طالبان د پخلاینې په بهیر کې د ګډون لپاره خپل شرطونه کم کړي.
خبری مجله اوري.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوی دی چې تهران به هیڅ کله او په هیڅ قیمت د یورانیم او د غنی کولو له لنجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. علي اصغر سلطانیا د نیو سټیټمنټ په نوم له یوې برېټانوي مجلې سره په مرکې کې ویلي، لویدیز باید په دې عادت شي چې ایران د یورانیم او د غنی کولو په کار کې مهارت لري. سلطانیا وایي د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو خبره د استعماري ذهنیت انعکاس دی. سلطانیا زیاته کړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بدلون له شعار سره قدرت ترلاسه کړ، خو وروسته هغه په عمل کې پاتې راغی. نیو سټیټمنټ وایي له سلطانیا سره یې په دې وروستیو یکشنبې ورځو کې په ویانا کې مرکه کړې، خو د ځانګړې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. دا میاشت کله چې تهران د یورانیم او د نورو غنی کولو په اړه اعلان وکړ او وی ویل چې د طبي تحقیقاتو په برخه کې کاروي، د لویدیز اندېښنې یو ځل بیا وپارولې. لویدیزو قدرتونو پیشنهاد کړی چې ایران دې په ټیټه سطحه غنی شوي یورانیم بهر ته استوي او له هغه ځایه د غنی شوي یورانیم د طبي ریکترونو لپاره تبادله کوي. د روسیه او د ګرجستان د بیلتون غوښتونکو ابخازیا ترمنځ پرون یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې روسیه کولی شي په دې خاوره کې له ګرجستان سره په راتلونکي کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخې لپاره یو پوځي اډه جوړ کړي. روسي رسنۍ وایي په دې اډې کې به شاوخوا 1200 سرتیري، درنې وسلې او د دفاعي سیستم توغندي د لږ تر لږه 9 کلونو لپاره ځای په ځای شي. د اوکراین ستر محکمې پر نوویل د روانه میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج په انتخاباتو کې د بایلون کې پر دوسیه د غور لامل زنده ولیدي. د اوکراین اداري محکمې پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون هغه حکم زندیدل چې پر اساس د فبروري د اومنیټي په انتخاباتو کې ویکتوریا نیکویچ وړونکی اعلان کړ. له نتایجو څرګندېده چې یانوکویچ یوازې 2.5% زیاتې رایې ګټلې دي. د اوکراین صدر اعظم یو په انتخاباتو کې سیالي یولیا تماشینکو د نتایجو تصدیقول نه دي منلي او محکمې ته د انتخاباتو د نتیجو له امله د استیناف غوښتنه کړې ده. محکمې ویلي د صلاحیت نه لري چې د یانوکویچ د لوړې د مراسمو مخه ونیسي. او پرون په کوسوو کې د خپلواکۍ ورځ وه. دغه نوی هیواد خپله دوهمه کالیزه لمانځي، خو له بهرنیو او کورنیو فشارونو سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د خبر د څانګې ریپورټ په دې اړه له احمد شیبر څخه اورو.
کوسوو د نړۍ 15 هیوادونو په رسمیت پیژندلې چې په دغو کې د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ د اروپایي ټولنې 22 غړي هیوادونه هم شامل دي. په دې برخه کې انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا شمیر ډیر نه دی او د کاسو د رسمیت پیژندلو بهیر هم ورو دی. د کاسو د رسمیت پیژندلو سلسله هغه وخت ودرېده چې سربیا د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې د کاسو د خپلواکۍ قانوني اړخ ته وڅېړي. ټاکل شوی ده چې دغه محکمه را روان پسرلی خپل پریکړه اعلان کړي. د دغې ستونزې تر څنګ د کاسو دوه کلن هیواد دا ستونزه لري چې خپله شمالي برخه چې سربیان پکې اوسي را خپله کړي. د کاسو د شمالي برخې ملاتړ له هغه وخته سربیا کړی دی چې د بلګراد جګړه پیل شوه. د دغې سیمې اکثر خلک د کاسو له خپلواکۍ سره مخالفت کوي. د کاسو دننه د دې اختلاف سربیره بلګراد او ماسکو هم د دغه هیواد له خپلواکۍ سره جوړ نه دي. بل لور ته اروپایي ټولنه د کاسو پر سر په خپل منځ کې مخالفه ده او تر اوسه په کاسوو کې د اروپایي ټولنې استازي دغه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو اختلافاتو د کاسو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. د کاسو په مرکز کې د آزادې اروپا د آزادې راډیو مسؤله ویدې شکوایي تر اوسه د کاسوو کیسه بریالۍ ده، سره له دې چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري څو دغه هیواد باثباته شي او پرمختګ وکړي. لومړی ګام اسانه نه دی او تر اوسه لا تخریبي شي، خو د کاسو د خپلواکۍ د دوهمې کلیزې پر مهال د تیر کال په مقایسه نور هم څرګنده شوه چې د کاسو دولت محسوس دی.
اوس هم جنقال کوزی د څول ویدیزو رسپانو پاڼې اړولې دي او د افغانستان او سیمې په اړه د مطالبو د خبرو شوو مطالبو په اړه لنډ معلومات راکوي.
په امریکا کې خبرودونکي وال سټریټ جورنال رسپانې په وروستۍ غنه کې پریږدي چې هند د افغانستان ملي پوځ وروزي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د ملي پوز روزنه په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. پاکستان هم له دې کار سره موافق دی او وایي دا به د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د وال سټریټ جورنال په باور د افغانستان د ملي پوز د روزنې لپاره هند ښه انتخاب یا کاندید دی. د هند 1 میلیون پوز په مختلفو ساحو کې له وسلوالو او یاغیانو سره د جګړو 6 کلنه تجربه لري. د هند پوز د هیواد د جنوب ختیځ په ځنګلونو، د جمو او کشمیر په لوړو او د پنجاب ایالت په هوارو سیمو کې جګړې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي هند دا پوه او ظرفیت لري چې د یو دوست هیواد ځواکونه ترې ګټه واخلي. هند په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تاسیسات لري او په مختلفو برخو کې د افسرانو او سرتیرو د روزنې توان او امکانات هم لري. هند د یاغیانو او وسلوالو په ضد جګړو لپاره د روزنې دوه ښوونځي لري. په یو ښوونځي کې له یاغیانو او وسلوالو سره په ځنګلونو کې د جګړو تدریس او زده کړې کیږي او په بل ښوونځي کې په ښاري سیمو جمو او کشمیر کې د جګړو ښوونه او روزنه پر مخ وړل کیږي. د وال سټریټ جرنال په باور د هند پوځ په دې دواړو برخو کې افغان ځواکونه ښه روزلای شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرونې د نشه یي موادو ضد مبارزې کې د افغانستان د پولیسو د روزنې مسلې ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان 15 پولیسو د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په هغو روزنیز کورس کې زده کړې پیل کړې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په ملاتړ او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په مرسته جوړ او د فبروري په 12 نیټې په دوشنبه ښار کې په فعالیت پیل وکړ.
اونی می بچیدی د ازادۍ رادیو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې ور رسیدلې.
بله، با عرض سلام، تشکر دکتر صاحب. فرید سیفی، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشین. در این مجله خبری که نیم ساعت دوام خواهد کرد، ما امید مرزبان میزبان شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و در صدر گزارش ها میشنوین که قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قمندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم و اما نخست سرخط مهمترین ها. قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قمندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. انتظار می‌رود سربازان کانادایی در آینده نزدیک عملیات گسترده‌ای را در ولایت قندهار آغاز کنند. رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که ممکن آغاز این عملیات پیش از پیش توسط قمندان نیروهای کانادایی اعلام شود و در این عملیات تا حد ممکن از تلفات ملکی جلوگیری خواهد شد. ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با القاعده قطع رابطه نکنند، واشنگتن در مذاکرات با این گروه دخیل نخواهد شد. در این حال حکومت مالدیو گفته است به تازگی نماینده های طالبان، حزب اسلامی و حکومت افغانستان در این کشور با هم ملاقات کردند. والی هلمند میگوید به زودی کمک های عاجل به ولسوالی مارجه ولایت هلمند فرستاده خواهد شد. حدود یک هفته بعد انتخابات در تاجکستان برگزار می شود، اما نتیجه این انتخابات را حتی اکنون می شود پیش بینی کرد. با نقل سفیر ایران در اداره نظارت از برنامه های هسته‌ای در سازمان ملل متحد گزارش شده است که گفته است تهران به هیچ قیمتی از برنامه های جنجال برانگیز هسته‌ایش دست نخواهد کشید. انتظار می رود امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبر مذهبی تبت دالای لاما در قصر سفید دیدار کند. چین بالای این دیدار اوباما با دالای لاما انتقاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. 7:33 دقیقه به وقت افغانستان است. قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قمندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. در گزارش از سعید سمی عباس جزئیات در این مورد را می شنویم.
قصر سفید بازداشت ملا برادر، قمندان طالبان و معاون ملا محمد عمر را یک پیروزی مهم خوانده و گفت که عملیات بر علیه طالبان مسلح در جنوب افغانستان به خوبی پیش می رود. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس اولین بار خاموشی را در مورد دستگیر شدن ملا برادر شکسته و گفت ملا برادر یکی از رهبران شناخته طالبان بود و بازداشت وی پیروزی تلاش‌های مشترک در منطقه به شمار می رود. آقای گیبس در کنفرانس خبری اظهار داشت این که بازداشت ملا برادر بر عملیات کنونی چی تأثیر خواهد داشت دقیق گفته نمیتواند، اما این واضح است که بازداشت وی یک پیروزی چشمگیر می باشد. به گفته ی آقای گیبس همکنون ملا برادر در پاکستان تحت توقیف قرار دارد و ایالات متحده نمی خواهد که فعلا در این ساحه کدام تغییر بار آورد. سخنگوی قصر سفید همین طور درباره مجلس رئیس جمهور اوباما در قصر سفید با مقامات و مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی که شورای جنگ نامیده می شوند معلومات داد. در این ملاقات رئیس جمهور اوباما در مورد فعالیت‌های جاری در افغانستان و پاکستان معلومات اخیر را به دست آورد. به گفته سخنگوی قصر سفید، قمندان قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل از طریق کنفرانس ویدیویی به اشتراک کنندگان در اجلاس قصر سفید در مورد عملیاتی که علیه طالبان در ولایت هلمند دوام دارد معلومات داده، اظهار داشت که این عملیات به بسیار خوبی پیش می رود. به گفته جنرال مکریستل این عملیات به خاطر با موفقیت پیش می رود که قبل از آغاز آن آنها وقت کافی را در مشوره با مقامات و مردم محل و تحریزی این عملیات صرف کردند. آقای گیبز افزود این واضح است که یک تعداد از صفوف طالبان خارج شده و این مرکز طالبان را ترک کردند. در این مورد که رئیس جمهور اوباما در اجلاس شورای جنگی خود در قصر سفید چی مسائل را مطرح کرد، آقای گیبز به عملیات هلمند، همکاری قوای افغانستان در آن و همین طور همکاری پاکستان با آمریکا در منطقه اشاره نمود. آقای گیبز افزود یک موضوع که در مجلس قصر سفید بر آن تمرکز شد این بود که پاکستان همکاری خود را با آمریکا بیشتر ساخته و اردوی پاکستان درک کرده است که فعالیت افرادگرایان در این منطقه تنها برای آمریکا و غرب نه، بلکه برای خود پاکستان هم تهدید جدی به شمار می رود. عملیات هلمند اولین آزمایش استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان است که اعزام 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان جزء آن می باشد. بر اساس این برنامه حکومت آمریکا می خواهد مناطق جنوبی افغانستان را از حضور طالبان پاک کرده و امنیت آن را تامین کند تا برنامه های بازسازی و رشد اقتصادی در این مناطق عملی شوند و در نهایت کار برای آمریکا هم زمینه مساعد گردد که انتقال عساکر خود را از افغانستان در نیمه دوم سال 2011 آغاز کند.
شنیدید که قصر سفید اولین بار تایید کرد که قمندان مهم طالبان ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر در پاکستان بازداشت شده است. سخنگوی قصر سفید دستگیر شدن ملا برادر را یک پیروزی چشمگیر در تلاش‌های مشترک امنیتی در منطقه خوانده است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید بعد از ملاقات رئیس جمهور اوباما با مقامات و مشاورین سیاسی، امنیتی و نظامیش به خبرنگاران گفت عملیات بر علیه طالبان در ولایت هلمند هم با موفقیت به پیش می رود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. روی صفحه انترنت هم برنامه های رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با القاعده روابط خود را قطع نکند با این گروه داخل مذاکره نخواهد شد. اما اگر کدام مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان برگزار شود هم این کشور آن را از نظر دور نخواهد گذاشت. این در حالی است که حکومت مالدیو خبر داده است که قبل از آغاز کنفرانس لندن در ماه جنوری نماینده های طالبان، حزب اسلامی و حکومت افغانستان در این کشور ملاقات کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که کدام نماینده رسمی آن در این مذاکرات سهم نداشته است. در این مورد رسانه های خبری غرب مطالبی به نشر رساندند که نکات مهم آن را از سعید سمیع عباس میشنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک روز چهارشنبه اظهار داشت ایالات متحده مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را تحت نظر خواهد داشت، ولی خود این کشور در آن سهم نخواهد گرفت، مگر اینکه شورشیان از القاعده فاصله بگیرند و اعمال آن را محکوم کنند. آقای هولبروک در یک زمانی در این مورد صحبت کرد که حکومت مالدیو خبر داد در اواخر ماه گذشته عیسوی نمایندگان حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان در این جزیره ملاقات کردند. سخنگوی حکومت مالدیو محمد زهر گفت هیات ها 3 روز در اینجا مستقیما مذاکره نمودند تا برای بحران 8 ساله افغانستان راه حل صلح‌آمیز پیدا کنند. با گفته سخنگوی حکومت مالدیو در این ملاقات که قبل از کنفرانس لندن برگزار شد کدام گروه سیومی حضور نداشت و حکومت خود مالدیو هم در آن سهم نگرفت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک دیروز در سفارت آمریکا در کابل اظهار داشت تماس های غیر مستقیم متعدد با طالبان جریان دارد، اما این خبر را که کدام مذاکرات مستقیم صلح با آنها در کدام جای آغاز شده باشد رد کرد. آقای هولبروک گفت آمریکا چنین تماس‌ها را دقیق تحت نظر دارد و با مردم در مورد آن صحبت می‌کند، اما خود آمریکا با رهبری طالبان در تماس نیست و خاطری که این افراد با القاعده ارتباط دارند. و تصدیق نمود که موضوع مصالحه یک موضوع کلیدی بس در حکومت رئیس جمهور اوباما میباشد، ولی هدف اساسی اداره رئیس جمهور اوباما این است که القاعده سرکوب شود و از حرکت باز ماند. طبعا وقتی که طالبان از القاعده فاصله بگیرند و اعمال آن را تقویه کنند، این عمل میتواند موقف امریکا را تغییر بدهد. آقای هولبروک افزود، ما شاید از برنامه های اجتماعی طالبان بیزار باشیم، ما شاید از گذشته آنها نفرت داشته باشیم، ولی با تغییر حالت این موقف تغییر خواهد کرد. اکنون به گفته آقای هولبروک هیچ علامتی وجود ندارد که طالبان برای تغییر فکر در این ساحات حاضر باشند، اما اگر آنها چنین تغییرات را اعلان کنند، این عمل بالای رفتار همه عملا تأثیر خواهد گذاشت. گرچه آقای هولبروک به ملاقات مالدیو اشاره نکرد، اما او گفت صحبت اخیر نماینده خاص سازمان ملل متحد کای آیده با نمایندگان طالبان یک نمونه تماس‌های غیر مستقیم میباشد که با شورشیان صورت گرفته است. به گفته آقای هولبروک، آیده به نمایندگی از آمریکا عمل نمی‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون ماه گذشته گفته بود که آقای آیده می‌خواهد شخصاً درباره افکار بعضی از طالبان معلومات پیدا کند. در بین کسانی که در ملاقات مالدیو سهم داشت، از جمله نام فرزند حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز ذکر شده است که گروهش با قوای آمریکایی در افغانستان در جنگ می باشد. حکومت مالدیو اظهار می دارد که در این ملاقات نمایندگان حکومت و مخالفین افغان سهم داشتند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سیاه مکهروی می گوید که در این ملاقات کدام نماینده حکومت شامل نبود، بلکه اعضای پارلمان از حزب اسلامی در این مجلس سهم گرفته بودند. اشتراک کنندگان در اجلاس مالدیو میگویند آنها در کابل، پاکستان و دبی گروه های کاری را تشکیل خواهند داد تا مذاکرات را ادامه بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:41 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. و اکنون هم سر میزنیم به ولایت هلمند و از تازه ترین تحولات در ولسوالی مارجه خبر میشیم. گلاب منگل والی هلمند دیروز از منطقه مارجه، جایی که عملیات ناتو و افغان در آن جریان دارد، دیدن کرد و به رادیو آزادی گفت که کمک های عاجل به زودترین فرصت، یعنی در چند روز آینده، به منطقه مارجه فرستاده خواهد شد. مصطفی صدیقی در این مورد از آقای منگل جزئیات را پرسیده است.
در منطقه وکیل وزیر شرعی و لوی شرعی که مرکز مارجه است، در حقیقت و بازار است و مارکت ها و دکان ها تقریبا مرکزیت مارجه را تشکیل میکنند، سفر داشتیم. اردوی ملی با قوات های ایساف یک جای مصروف وظایف بودند. با تعداد از اهالی منطقه در جای مختلف ملاقات کردیم. از توشان پرسیدیم که در جریان عملیات خوب با کسای ملکی آسیب نرسیده باشند. الحمدلله تمامشان راضی بودند و به این منطقه که ما سفر داشتیم خوشبختانه هیچ یک فامیل ملکی در جنگ متضرر نشده بود. البته اعضای فامیل خود از دست نداده بود.
جناب منگل، قبلا مردم مارجه از کمبود مواد غذایی و دوا و دیگر ضروریات اولیه ابراز نگرانی کردن و گفتن که هر قدر عملیات دوامدار میشه در این منطقه، به همو اندازه تشویش و نگرانی از اونها هم بیشتر میشه. غم اونها را کی خورده تا حالا؟ شما چی کردین؟
ما کاملا موافق هستم و امروز تعدادی از کسای محله که دیدم همین مشکل برای ما گفتن که مواد غذایی که در خانه هایشان بود رو به خلاصی است، چای و بوره و مواد خوراکی دیگه. ما امروز یک جلسه فوق العاده اضطراری، یک کمک های اضطراری داشتیم که در اونجا دونرها با ما موافق شدند و مراجع کمک کننده که کمک های غذایی و غیر غذایی را به محل برسانند. برای ما کوشش میکنیم که هر چی زودتر این کمک ها را با خود محل برسانیم.
چقدر زود میتونیم که برسانیم کمک ها را برای مردم مارجه؟ جناب منگل،
برای ما امروز از مراجع کمک کننده امروز وعده کردن، ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر مواد انتقال شود به لشکرگاه و از لشکرگاه مستقیما به محل انتقال شود.
یعنی منظور ما امروز، فردا، پس فردا، اتون میتونین وقت چه معین بکنین؟
ما امیدوار هستیم که در دو سه روز ما بتونیم که به محل کمک ها را برسانیم.
اطلاع دارین که عملیات مشترک در مارجه کی تمام خواهد شد؟
عملیات ماریبایی مرحله اولش البته تمام شده، فعلا مرحله تصفیه است و تصفیه جریان دارن. دو مشکل بسیار عمده در مارجه موجود است، یکی مردم محل که تمامشان در خانه هایشان هستند، این یک مشکل بزرگ است به خاطر از اینکه تلفات ملکی به وجود نبیه، و مشکل دوم این است که در مارجه تعداد ماین های زیاد فرش شدن که تطهیر کردن و پاک کردن سرک ها و راه ها و مناطق کشتزار ها، این هم از وجود ماین ها یک وقت را دربر می گیرن که باید این تمامشون تطهیر شود.
تشکر. جناب منگل، چی فکر میکنین عملیات مشترک در مارج هلمند چقدر میتونه که زندگی مردم عادی را تغییر بده؟
همزمان با تصفیه شدن مناطق از مخالفین و توریست ها، ما پروگرام های بازسازی، انکشاف، حکومت داری و سایر خدمات با ولسوالی ها را آغاز خواهد کردیم. یک پروگرام به خصوص با نام رسیدگی خدمات ملکی با ولسوالی ها هر چی زودتر شروع خواهد شد و ما امیدوار هستیم که بعد از تامین امنیت خدمات با قرا و قصبات با ولسوالی های دوردست برای مردم خود ارائه بکنیم.
گفتگویی بود با گلاب منگل، والی هلمند. در عملیاتی که اکنون در ولسوالی نادلی ولایت هلمند جریان دارد، سربازان کانادایی نقش ندارند، اما هلیکوپترهای کانادایی در این عملیات سهم میگیرند. در همین حال انتظار می‌رود سربازان کانادایی در آینده نزدیک عملیات مشابه را در ولایت قندهار آغاز کنند. رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که ممکن آغاز این عملیات پیش از پیش توسط قماندان نیروهای کانادایی اعلام شود و در این عملیات تا حد ممکن از تلفات ملکی جلوگیری خواهد شد. عنایت شریف شماری از نشریه‌های را مرور کرده که در همین مورد در کانادا گزارش‌های نوشتند.
در عملیات هلمند اساکر کانادایی حضور محسوس ندارند و در آن عملیات صرف از هلیکوپترهای کانادایی استفاده شده است. اما نقش اساکر کانادایی در عملیات آینده در قندهار برازنده خواهد بود. روزنامه گلوب ان میل کانادا از قول برید جنرال کانادایی کارن کینگ که مسئولیت پلانسازی نیروهای ناتو را به عهده دارد خبر داده است که شاید قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان جنرال دانیل مینارد به زودی پلانها برای عملیات در قندهار را مانند آنچه در عملیات مارجه صورت گرفت بسیار پیشتر از آغاز آن اعلام کند. با گفته او اکنون نتایج عملیات مارجه و نوزاد به دقت بررسی می شود تا نکات مثبت آن در عملیات آینده پیروی شده و کوشش شود تا از اشتباهاتی که در جریان آن رخ داده در عملیات قندهار جلوگیری شود. روزنامه با ملاقات این هفته توریالی ویسا والی قندهار در کابل با جنرال مکریستل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده و میگوید والی قندهار به موضوع کشته شدن افراد ملکی در مارجه تماس گرفته و خواهان تدابیر شده است که با استفاده از آن در عملیات قندهار از چنین پیشامدها جلوگیری شود. از قول والی قندهار گفته شده که برخی آمادگی های لوجستیک برای چنین عملیات از همین حالا آغاز شده است. به گفته جنرال کانادایی در قندهار در سه ولسوالی جرلای، ارغنداب و پنجوایی ساحات هست که دولت در آن کنترل ندارد و در نتیجه عملیاتی که در نظر است نفوذ طالبان در آن ساحات در هم شکسته خواهد شد. در جرلای و ارغنداب بیشتر قوای آمریکایی تحت قمانده نیروهای کانادایی جابجا شده اند و در ارغنداب اساکر کانادایی حفظ امنیت را به عهده دارند و امکان دارد در قندهار دو عملیات احتمالاً همزمان صورت بگیرد. روزنامه دیگر کانادا نشنال پست می نویسد برگشت عادی اساکر آمریکایی از افغانستان به آمریکا و رسیدن قوای تازه‌دم که هر چند ماهی بر اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد در ماه می رخ خواهد داد. در آن هنگام هم اساکر رونده و هم اساکر تازه وارد شده هر دو گروه حاضر خواهند بود و با گفته روزنامه احتمال دارد عملیات در قندهار هم از نظر زمانی فاصله زیادی با همین تاریخ نداشته باشد تا از شمار بیشتر اساکر در یک زمان محدود استفاده اعظمی شده بتواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. و پیش از اینکه روزنامه ها و نشریه های معتبر جهان را مرور بکنیم، نگاهی می اندازیم به رویدادهای منطقه. نخست از تاجیکستان. بیش از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باقی مانده است، اما چنین به نظر می رسد که نتیجه این انتخابات از همین حالا روشن است، زیرا از مجموعه 8 حزبی که قرار است در این انتخابات شرکت کنند، حزب دموکراتیک مردم تاجیکستان قدرت اصلی را در مجلس ولسی جرگه در دست دارد. اما یک حزب اسلامی این کشور خیلی تلاش دارد که حضورش را در پارلمان پررنگ بسازد و در صدد مقابله با حزب حاکم بر رهبری رئیس جمهور تاجیکستان است. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش مفصلی دارد که فشردهان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان آنقدر شفاف است که از این حالا میتوان نتیجه اش را پیش بینی کرد. دوست محمد، یک باشنده شهر دوشنبه، این موضوع را به وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی نوشته است. اگر از تنگویی بگذریم، همه مردم این کشور همین احساس را دارند و به این باورند که انتخابات پارلمانی 28 ماه فوریه چیز به جز از یک وسیله تشریفاتی نخواهد بود، وسیله که قدرت حزب بر سر اقتدار تاجیکستان یعنی حزب دموکراتیک مردم را در مجلس سفلای این کشور برای 5 سال دیگر تمدید خواهد کرد. تمام 8 حزب این کشور در انتخابات پارلمانی آخر همین ماه شرکت می کنند. در کل 226 نامزد برای احراز 63 کرسی در پارلمان تاجیکستان با هم رقابت خواهند کرد. اما تنها 2 حزب مخالف حکومت با داشتن 6 چوکی در پارلمان تاجیکستان حضور دارند. پس انتظار نمی رود که این بار از تسلط حزب بر سر اقتدار این کشور چیز کاسته شود. اما با این وصف حضور پررنگ حزب دموکراتیک مردم در پارلمان نمی تواند از تلاش حزب رنسانس اسلامی در این کشور جلوگیری کند. رهبر این حزب محی الدین کبیری میگوید که حزبش انتظار دارد که 10 کرسی را در پارلمان به دست آورد. آرزویی که برای این حزب که تنها 2 چوکی پارلمان را فعلا به دست دارد بلند پروازانه به نظر می رسد.
نه، اگر ما میگوییم که انتخابات آزاد عادلانه میگذارد، این معنی جز پادلاغی را میگوشت و ما نباید کلامی کنیم که در یک جامعه پوشیده زندگی میداریم. در حاصل مرکزی در این طور آینده هم انتظار انتخابات آزاد عادلانه را بودم اشتباه هست، ولی امید یکونه ما آن است که در مقایسه با انتخابات 2005
از سوی دیگر این حزب با داشتن 35,000 عضو و هزاران طرفدار از سالهای 1990 به این سو دومین حزب بزرگ در تاجیکستان به حساب آمده است. اما با وصف همه تلاش‌ها و سرمایه گذاری های اقتصادی برخی از احزاب به این عقیده‌اند که این حزب اسلامی چانس زیاده برای پررنگ ساختن حضورش در پارلمان تاجیکستان ندارد. شاکر جان حکیموف، یک عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش بینی میکند که این حزب اسلامی در پارلمان آینده این کشور نمیتواند بیشتر از 3 چوکی را به دست آورد.
شماره اعضایان در وادی تاجیکستان در این حزب بیشتر است، ولی حاکمان محل کوشش میکنند که صداقتمندیشان به رهبری سیاسی کشور نشان دهند. از این خاطر هر اصول استفاده میبرند تا که نماینده حزب خلق دموکراتیک که سرورش رئیس جمهوری تاجیکستان است گذرد.
خود رهبران حزب رنسانس اسلامی هم خیلی خوشبین نیستند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان به طور شفاف برگزار شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا که معمولاً از جریان انتخابات در این مناطق هم نظارت می‌کند، انتخابات پارلمانی سال‌های 2000 و 2005 تاجیکستان را غیر شفاف و غیر منصفانه ارزیابی کرده بود. محی الدین کبیری از رهبران این حزب اسلامی تاجیکستان به مقامات این کشور هشدار داده، گفته است که اگر مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست بدهند، اگر مردم این باور را از دست بدهند که دیگر نمیتوانند آیندهشان را از طریق قانونی تعیین بکنند، در آن صورت مقامات این کشور بزرگترین تحفه ای را به دست تندروان خواهند سپرد.
گزارش را در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان شنیدید و باز هم از منطقه. به نقل از سفیر ایران در اداره نظارت از برنامه‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد گزارش شده است که گفته است تهران به هیچ قیمتی از برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ایش دست نخواهد کشید. علی اصغر سلطانی در گفتگوی با مجله نیو استیتسمن که چاپ بریتانیا هست گفته است غرب باید ایرانی را بپذیرد که در غنی‌سازی یورانیم دست بالا دارد. سلطانی گفت وضع تعذیرات جدی‌تر بالای ایران که به رهبری ایالات متحده انجام شد انعکاس دهنده یک مفکوره استعمارگرانه است. انتظار می‌رود امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبر مذهبی تبت دلائی لاما در قصر سفید دیدار کند. چین بالای این دیدار اوباما با دلائی لاما انتقاد کرده است. پکینگ دلائی لاما را یکی از جدایی طلبان تبت می‌پندارد. این دیدار در حال برگزار می‌شود که تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. و اکنون هم از غفور متین می‌شنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های بین‌المللی در رابطه با افغانستان به چاپ رسیدند.
روزنامه وال استریت جورنال
چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان بگذار هند اردوی ملی افغان را تربیت کند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. تربیه اردوی ملی افغانستان یکی از مهمترین بخش استراتژی درازمدت ایالات متحده امریکا در افغانستان می باشد. پاکستان هم موافقه دارد و می گوید این موضوع می تواند به افغانستان کمک نماید. اما بهترین کاندید برای این وظیفه اردوی هند می باشد. نیروی قدرتمند 1,000,000 هند تجربه 60 ساله ضد شورش در هر نوع شرایط و اوضاع جغرافیایی دارد. اردوی هند نبردها و محاربه ها را در جنگل ها در جنوب شرق هند، در ارتفاعات بلند در جموع و کشمیر و در زمین های هموار پنجاب موفقانه به پیش بردند. افسران و سربازان ضد شورش هند تجارب کافی از ضد شورش هم در محیط شهری و هم در محیط دیهاتی دارند. هند ظرفیت و دانش آن را دارد تا نیروهای کشور دوست از آن بهره‌مند شوند. روزنامه می‌افزاید هند دارای یکی از بزرگترین تأسیسات نظامی در جهان است که توانایی تربیه افسرها و سربازان را برای انواع وظایف جنگی دارد. تأسیسات تعلیمی هند که در آن اساسات ضد شورش تدریس می‌گردد شامل دو مکتب می‌باشد: مکتب ضد شورش و محاربه در جنگل و یک مکتبی که توجه بیشتر آن روی محاربه در ساحات شهری جموع و کشمیر متمرکز می‌باشد. به نوشته روزنامه هر دوی این مکتب می توانند زمین های خوب تربیه را برای انواع شرایط جنگی آماده کنند و اردوی افغان را مطابق شرایط و اوضاع فیزیکی افغانستان تربیه نمایند. در مکاتب ضد شورش هند همچنان کورس های مانع یا ضد جلو راه و کورس هایی که مواد انفجاری در ساحات فرشده کشف گردد تدریس می گردد. نشریه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تربیه پلیس افغان در امور مبارزه علیه مواد مخدر مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. 35 صاحب منصب پلیس افغان به روز چهارشنبه 17 ماه فوریه کورس های تربیتی مبارزه علیه مواد مخدر را که از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا با همکاری وزارت داخله تاجیکستان و اداره ملی کنترل مواد مخدر دایر گردیده در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز کردند. این کورس که توسط واحد پلیس امور استراتژیکی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان انکشاف و دایر گردیده، خاص برای تربیه پلیس افغان در نظر گرفته شده است. در این کورس که مدت یک ماه ادامه خواهد یافت، تمرینات عملی پلانگذاری و عملیات جستجوی مواد مخدر و نیز تطبیق تکنیک های اصلی برای بازرسی مواد مخدر تدریس می گردد. نشریه در ادامه می نویسد شرکت کنندگان کورس تمام روند پیگیری جنایتکاران مواد مخدر را از کار تحقیق پلیس شروع تا ختم موضوع در محکمه بررسی خواهند کرد. واحد پلیس امور استراتژیکی سازمان امنیت و همکاری اروپا یک سلسله کورس های تربیتی را برای پلیس کشورهای منطقه دایر نموده است، به شمول تربیه پلیس ملی افغان در جهت مبارزه علیه قاچاقبران مواد مخدر در این کشور.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:53 هست. در حدود 2.5 دقیقه دیگه داریم اویره هم از رویدادهای ورزشی افغانستان خبر میشیم. همین اکنون یک مقام آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان آقای عارف پیمان را در تماس تلفنی با خود از کابل داریم و ازش در رابطه با تازه ترین خبرهای ورزشی میپرسیم. آقای پیمان با عرض سلام و صبح بخیر، چی هست خبرهای تازه از رویدادهای ورزشی افغانستان؟
سلام بر شما امی جان و تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قسمی که شما هم در جریان هستین، هفته ای که گذشت ما شاهد دستاوردها و رویدادهای خوبی در عرصه ورزش در کشور خود بودیم. به گونه مثال بازگشت موفقانه کاروان ورزشی افغانستان از 11 دور مسابقات سیف گیم کشورهای جنوب آسیا که مورد استقبال گرم هموطنان ما ورزش جوستان مقامات عالی دولتی و نهادهای خصوصی قرار گرفت. زمانی که تیم یا کاروان ورزشی افغانستان از مسابقات بنگلادش به وطن برگشتند، اعلامیه‌های هم از طرف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از طرف معاونت دوم در رابطه با
پیروزی ها و موافقت های عزیز صادر شد، همچنان از طرف مجلس شورای ملی هم اعلامیه ها و پیام های تبریکی صادر شده. به گونه مثال یکی از نهادهای خصوصی که به نام عزیزی بانک بر هر یک از ورزشکاران مدال آور ما یک اراده موتر طور تحفه وعده دادند. همچنان دفتر معاونت دوم مقام ریاست جمهوری مبلغ 2,000,000 افغانی را وعده دادند به خاطر تشویق ورزشکاران به اختیارشان میگذارند. همین شکل موفقیت و دستاوردهای اخیر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره دبی که منجر به قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان شد و خوشبختانه برای نخستین بار کرکت افغانستان در جام جهانی دارد.
آقای پیمانی خبرها هست، ولی کمیته المپیک افغانستان برای بهبود امکانات ورزشی ورزشکارا چی کرده؟ شما میبینید که ورزشکارای افغان با امکانات خیلی کم نتایج خیلی خوب به دست میارن. خیلی کوتاه اگه برام بگین در این مورد چی کار کرده کمیته المپیک یا ریاست
ترکیب؟ آن چیزی که اداره ورزش افغانستان به عنوان ارگان مسئول در راستای رشد ورزش بر عهده داره، با امکاناتی که در دست داشته تا فعلا همیشه در خدمت ورزشکارا بوده، محلات مناسب ورزشی